نننای افغانستان د یو نما راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه،
ښه حکومتولي،
بشري حقونه،
سوله او پرمختګ،
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې.
د نننی افغانستان خپرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه، ستړي مشئ، هیله ده جوړ او روغ اوسئ. حامد حلیمی مو په اوسنۍ خپرونه کې کوربه دی. اوسنۍ خپرونه مو د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو ونډې ته ځانګړې کړې چې څه ډول ځوانان کولی شي د هیواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي او له دې کاروان سره مل شي. افغان چارواکي وایي د ځوانانو د ستونزو هوارولو لپاره به خپله هیڅ ډول مرسته ونه سپموي.
ځوانان چارمو اذنیت دوی لپاره دی، دوی کور دی، دوی مشترک کور دی. ګرچند چې امکانات ډېر لږ دي، ډېر محدود دي، موږ ځوانانو لپاره په خدمت کې چمتو یو.
ملګري ملتونه وایي پام یې په ځوانانو ورټول دی.
که په ځوانانو باندې کافي سرمایه ګذاري وشي نو دا حرکت د پرمختګ د هیواد دا کېدی شي لس چنده شي.
په خپله ځوانان بیا وایي زده کړې کوي او هڅه کوي چې د پرمختګ له کاروان سره مل شي.
ځوانان کولی شي چې په ډېرو برخو کې د هیواد پرمختګ کې کار وکړي.
ځوانان باید تعلیم وکړي، تحصیل ولري، همدارنګه سولې راوستلو کې زیاته هڅه وکړي او نور خلک تشویق کړي.
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دوی لومړی باید په زده کړو سنبال شي او له هغه وروسته د هیواد پرمختګ ته ملا وتړي.
دا هر څه به وروسته راشي، خو لومړی به د یوناما هنداره واورو چې په یوه اونۍ کې د یوناما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي او زما همکاره تورپیکۍ امرخېلې وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو او د دوی همکاره مؤسسو له سلو نه زیاتو هغو کورنیو ته چې د کندوز ولایت د وروستیو جګړو په اترس کې اغېزمنې شوې وې بشري مرستې وویشلې. له افغان ملکی وګړو سره د مرستې د پروګرام د یوې برخې په توګه چې د جګړو، ماینونو او ناچاوده توکو له قربانیانو سره مرسته کوي په کندوز کې کورنیو ته د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ دفتر لخوا خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول چې پکې د اوبو لوښي، توشکې، بالښتونه او داسې نور توکي شامل وو. تر دې مهاله له 500 څخه زیاتو کورنیو نوموړې مرستې ترلاسه کړي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې پر نورو کسانو هم ورته مرستې وویشل شي. له پرمختګ سره د مرستې لپاره له فساد سره مبارزه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې غونډې په اترس کې وڅېړل شوه او بحث پرې وشو. په یاده غونډه کې لسګونو ګډون کوونکو ته ویناوالو د فساد پر بېلابېلو ډولونو، پر سوله او پرمختګ، د هغه پر ناوړه اغېزو او همدارنګه په دې برخه کې د ښځو او مدني ټولنې پر ونډې رڼا واچوله او په دې وغږېدل چې څنګه کولی شي د فساد کچه راټیټه کړي. نوموړی بحث د یوناما د اداري فساد پر ضد د سار او څېړنې خپلواکې ادارې او د افغانستان د شفافیت سار ادارې لخوا سنبال شوې وه چې قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنې غړو، د ښځو د حقونو فعالینو او دولتي چارواکو پکې ګډون درلود. د غونډې په اترس کې ګډونوالو خپل سوالونه او نظریات هم مطرح او ځوابونه یې د اړونده ادارو د استازو له لورې ترلاسه کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیس هم تېره اونۍ د امنیت شورا کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی و. نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل د دې لپاره چې افغانستان خپل اقتصادي، امنیتي او سیاسي ننګونو ته ځواب ووایي، تر ټولو مهم پرمختګ ورته د سولې د خبرو لپاره د سیاسي حل لارې غوره کول او انتخابول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل له دومره پیچلو ننګونو سره سره چې هر حکومت یې د پرمختګ لپاره د خپلو هڅو په بهیر کې تجربه کوي، لا هم پرمختګونه شتون لري. په سیاسي برخه کې د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په پروګرام کې د پرمختګ په حال کې دی. ښاغلي هیسم وویل پر فساد له لاسبری کېدو او د اصلاحاتو له دوام سره سره یوازینۍ لاره چې ښایي د باثباته او په خپلو پښو ولاړ افغانستان د پرمختګ لپاره موجوده وي، ښایي په خپله د افغانانو ترمنځ په یوه داسې جوړجاړي هوکړه وي چې دوی وکولی شي پر بنسټ یې په سوله او سوکالۍ کې ګډ ژوند وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان سولې ته د رسېدو لپاره د سیاسي لارو موندلو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د یوناما په ملاتړ د یوه تلویزیوني بحث په اترس کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي موضوع وڅېړل شوه. د یوناما د ښځو له حقونو څخه د ساتنې د دوامداره دادخواهۍ د یوې برخې په توګه په دې بحث کې د میرویس او ملالۍ پوهنتونونو او د کندهار د طبي علومو د انستیتوت د محصلینو په ګډون شاوخوا اویا تنو برخه اخیستی و. د کندهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی، د پنجوایی ولسوالۍ ولسوال حاجی فضل محمد اساقزی او د کندهار ولایت د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون استازو په دې بحث کې خبرې وکړې او په هغو لارو چارو یې خبرې وکړې چې څنګه کېدای شي روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی یقیني کړلی شي. بیا هم خبرونه تکرار غلاست عزتمند اوریدونکو، لکه څنګه چې په فایل کې مو یادونه وکړه، اوسنۍ خبرونه مو ځوانانو او د هیواد په پرمختګ کې د هغوی ونډې ته ځانګړې کړې. ځوانان د ټولنې د ملاتړ جوړوي، دوی د ټولنې محرکه قوه بلل کیږي، ځکه ځوانه قوه ځوانه وینه، ځوان فکر، ښیرازي او پرمختګ زیږوي. په ځوانانو پانګونه د هیواد په راتلونکي پانګونه ده.
ما خودم به عنوان یک جوان فکر میکنم که چون جوان خودش یک نیروی خیلی
د ځوان په توګه فکر کوم د هغه نوښت او خو وړتیا ول عمل چې ځوانان لري ښه پرمختګ کړی. دا خبره ماته د خپلو سو بهرنیو سفرونو په ترڅ کې څرګنده شوه چې افغان ځوانانو په ځانګړي توګه د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. دوی په دې برخه کې له هیچانه کم نه دي. دا په خپله یو امیدواری ده. دا ټول پرمختګ دی. نن سبا هم دا اړیکې او ارتباطات او شبکه جوړول په نړۍ کې لومړی خبره کوي.
ما فکر میکنم که خود از این ارتباط برقرار کردن، شبکه سازی، اینا همه حرف حواله در دنیا میزنه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوی دفتر یوناما د ځوانانو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. ځوانان هڅوي چې د سولې فرهنګ دودولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي او تر څنګ د ځوانانو د یوې پام وړ برخې په توګه د نجونو د ځواکمنولو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کورنۍ د یوې برخې په توګه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA یو ماموریت په افغانستان کې د ځوانانو ملاتړ او په دې برخه کې د اړونده ادارو او بنسټونو سره تخنیکي مرسته یادیږي. تر څنګ دغه اداره د بسپنه ورکوونکو ترمنځ په دې برخه کې د اړونده پروګرامونو د پلي کولو لپاره د همغږۍ رامنځته کولو چاره هم پرمخ بیایي. یاد ادارې د ځوانانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ستونزو د هوارولو په موخه د ځوانانو د ملي پالیسۍ په جوړولو او دا مهال په دې برخه کې د ملي ستراتیژۍ په جوړولو کې هم مهم رول لوبوي. خو په افغانستان کې تل ستونزه د قوانینو او لایحو په درلودلو کې نه، بلکې د هغې په پلي کولو کې تر سترګو کیږي. په دې اړه مې د لا زیاتو جزیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د ځوانانو چارو له مسؤول ښاغلي ډاکټر نور محمد مراد سره خبرې وکړې او لومړی مې ځینې وپوښتل چې د ځوانانو د ملي پالیسۍ د پلي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق څه کار کوي.
پالیسي که په عامیانه اصطلاح تشریح کړو، یعنی یو داسې سند داسې هغه کې واضح کیږي فیصله کوونکو یا دولت ته چې باید څه باید وشي، څنګه باید وشي، دا ستراتیجي ده. یعنی که تعریف کو مونږ پالیسی سی څه باید وشي او ستراتیجي یعنی څه باید څنګه باید وشي، هغه څنګه باید وشي لپاره اوس مونږ په کار بوخت یو چې کار پی وشي تر څو هغه خلاوی یا نیمګړتیاوی چې د ځوانانو په بخش کې شته او یا هغه فرصتونه چې د ځوانانو په بخش کې موجود دي دغه لپاره نه یوازې UNFPA، البته د UNFPA منډیټ ته خو موږ هڅه کوو چې ځان سره نور د ملل متحد ارګانونه چې هغه په دې بخش کې خاصه بودیجه لري یا تخنیکي همکاري کولی شي یو میز ته راولو تر څو د ځوانانو په برخه کې که هغه د کارموندنې که هغه د دوی برخه اخیستنې په دولتداري کې او یا هم د صحت او یا د تعلیمات او یا تعلیم تربیه بخش کې مشکلات دغه بخش ته برنامه برابر شي، البته د دولت لپاره تر څو تطبیقي کار یې دولت په مخ بوزي.
تاسو فقط د همغږۍ دنده لرئ؟
همغږۍ او د تخنیکي همکاري. فرض مثلا موږ د بیلګې په توګه موږ اوس په صحت کې د یو سلوشل یو کرخه ده د تلیفون چې ځوان په هر ګوډ د وطن کې سي په هیواد کې سي هغه کولی شي د شمارې سره په وړیا توګه البته تماس ونیسي او خپل مشکلاتو صحیح ورسره حل کړي. یعنې دا یو بیلګې ده، تخنیکي همکاري هم ده او بیا تطبیق بیا موږ سیتامي تور کړی تر څو د هغو سرکه سازي هم وشي. اوږدمهاله پلان مو هم په نظر کې نیولی تر څو که ملل متحد یا پانګه ورکوونکي هیوادونه خدای مکړه په افغانستان کې سبا نه وي او یا د ځینو نورو دلایلو له کبله هغه غواړي چې ولاړ شي، نو دا به بیا د دولت باید دا په مخ بوزي.
وروستۍ سرویګانې داسې وایي چې نږدې 15-16% یا د نفوسو برخه له 15 کلونو ښکته ځوانان دي او عمر لري. ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي دغه ځوانان د هیواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي، ونډه واخلي؟
حلیمي صاحب، ډېر زیات خوشبختانه باید وایو چې د افغانستان یو له هغه هیوادو څخه د کچېرې موږ تعریف د ملل متحد د تعریف نه تېر او د ځوانانو د امنیت په تعریف باندې تکا وکړو نو د 15 کلو پورې ځوانان دوی حسابوي چې دا فیصدي بیا تر 15% پورې ده، یعنی 15% پورې نفوس یا 3% پورې نفوس د 15 کلو پورې او یا کم عمر لري چې ډېر غټه کچا او ډېر غټ حجم دی د نفوس ته چې دې ته بیا په تخنیکي ژبه کې یوت بلج وایي تراکم د ځوانانو. اوس دلته موږ دوه حالته لرو، زه نه غواړم چې ډېر تخنیکي شم خو که چېرته په دې باندې سرمایهګذاري وشي د فرصت نه استفاده وشي دا یو کاري قوه ده خدای موږ ته راکړې ده او دا د نفوسو هغه یو یو حالت موږ ته داسې خدای پخپله برابر کړی چې موږ کافي کاري قوه لرو او که په دې ښه سرمایهګذاري وشي دا کولی شي د نفوسو د امتیاز په نامه بیادیږي چې هغه ته ډیموګرافیک ډیویډنټ وایي، کولی شي که په ځوانانو باندې کافي سرمایهګذاري وشي نو دا حرکت د پرمختګ د هیواد دا کېدی شي لس چنده شي، چې ښه بېلګه یې جاپان، کوریا، چین، هندوستان دي. همدغسې فرصتونه دوی ګټه واخیستله، هغه سیاسي اراده ورسره وه او په دې باندې کافي سرمایه ګذاري وکړه. سرمایه ګذاري په دې معنا چې صحت کې په صحت کار وشي، په تعلیم تربیت باندې.
نو دغه کارونه چې اوس په افغانستان کې شوي دا خو بهرني ملکونه دي، په افغانستان کې چې کوم کارونه پر ځوانانو د پانګونې په برخه کې شوي دي آیا فکر کوئ دا کافي دي؟
کافي نه دي. موږ تاسو به انشاءالله په ګډه په دې کار کوو څنګه چې دولت دې ته امکاني کړو چې په دې باندې زیات ونډه ورکړي. فرض مثلا په دولتداري کې باید دوی ته زیاته ونډه ورکړي، دوی په صحت باندې کار وشي، تعلیم تربیه باندې کار وشي، په کارموندنې باندې کار وشي. که چیرته دا کار وشي افغانستان کولی شي دا حرکت ځان یعنی دومره سریع حرکت وکړي د نارمل حالت نه لس چنده شي، دا ډېر زیات سریع حرکت ته.
تاسو په دې برخه کې کار کوئ، مهم ستونزې مو په نظر کومې دي چې د ځوانانو مخه یې ډب کړې ده تر څو وکولی شي د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي؟
غټه ستونزه د بیکاري ده. البته چې ډېر زیات ځوانان دي موږ په بیکاره دي، بالخصوص په اطرافو کې له بیکاري سره مخ دي، او د دې تر څنګ نورې ستونزې فرض مثلا طالب تربیه کې دي موږ ستونزې دي، په تحصیلي تعلیم کې موږ ستونزې لرو. کافي ځوانان د مدغم کېږي نه، یعنی هغو ته د جای نشته چې هغه خپل لوړ تحصیلات پر مخ بوزني دغسې. او په صحت کې اوس افغانستان یوازنی هیواد ده چې په صحت کې د ځوانانو لپاره خاص ستراتیژي نه درلودله. یونیسپی الحمدلله په دې باندې هم کار شروع کړی ده.
نو تمه مو څه ده؟ کوم ځانګړی پیغام لرئ، غوښتنه لرئ له ځوانانو څخه؟
تمه مو دا ده چې موږ همیشه هڅه کوو چې د مثلث ته د درو دولت کومک ورکوونکي ارګانونو ته هغه تخنیکي ده کمالي ده، او خپل ځوانان هم باید له خپل ځان هغه ابتکارات وخي، هغه باید میدان ته راشي. فرض مثلا په ډیرو یوازې په نور باندې تکیه باندې موږ نشو کولی چې هغه شته اهداف یا ټاکل شوي اهداف لاسته راوړو. ځوانانو باندې هم موږ کار کوو تر څو څنګه ځوانان هغه سلف موټیویټډ چې ورته وایي څنګه په خپله د تشویقي هغه پکې عنصر پکې را ژوندی کړو. په ځوانانو په دې باندې هم کار کوو، او د دې تر څنګ انشاءالله یونیسپی د ځوانانو له مهمیت سره یو ځای په راتلونکي کې په یو یوت د ځوانانو په پارلمان هم کار کوي تر څو د ځوانانو نظرونه واخلو، او د دوی د نظرونو تر څنګ د حل لارې هم ورته برابرې کړو چې کومې د حل لارې دي، که هغه په تعلیم تربیه کې، که په تحصیلي تعلی کې، په کار موندنه کې وي، او یا هم ورسره د صحت په بخش کې.
عزتمند اوریدونکو، د راتلونکو خپرونو په اړه یوه لنډه خبرتیا خپرېدو ته چمتو ده. دا به واورو بېرته راګرځو خپرونې ته چې د بحث موضوع یې د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو ونډه ده.
قدرمنو اوریدونکو، د نننۍ افغانستان یوه راتلونکي خپرونه مو د ټکنالوژۍ او د ښځو د پیاوړتیا په اړه ده. که په دې اړه نظر یا پوښتنه لرئ نو د یونما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته د سوالیه نښې لرونکي پوسټر ومومئ، او د نظر په برخه کې خپله پوښتنه او نظر له موږ سره شریک کړئ. هڅه به وکړو چې پوښتنه مو له اړوند چارواکو وپوښتو او نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو.
خپرونه د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو د ونډې په موضوع لا پسې غځوو. د افغان حکومت لخوا د ځوانانو د ملي پالیسۍ په اډانه کې د ځوانانو د ستونزو هوارولو او د هغوی د غږ اورېدل کېدو په موخه ځانګړې لارې چارې په ګوته شوې. دغه پالیسي د روان میلادي کال په لومړیو کې وروسته له دې چې د وزیرانو شورا لخوا تصویب کړل شوه په رسمي توګه پرانیستل شوه او د عملي کېدو ډګر ته رامخته کړل شوه. د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرام او پالیسۍ د برخې مشر مصطفی سعیدی وایي اوس مهال د یادې پالیسۍ د پلي کولو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې کړي چې په بشپړېدو به د ځوانانو د ملي پالیسۍ پلی کولو ته لاره هواره شي.
خوشبختانه بعد له هغې نه چې دا پالیسي تصویب شو، د ځوانانو چارو مینیت اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې پالیسي د پلی کولو او تطبیق لپاره 15 کلن استراتیجی تدوین کرده چې خوشبختانه د استراتیجی 90% کار تکمیل شوی ده او یو د اشتغال زایی برخی پاتې ده. دې استراتیجی کې 15 ارکان یا 15 رکنون است دی چې یو د ځوانانو لپاره اشتغال زایی ده. بل رکن د دې استراتیجی د زکرو او لوړ زکرو او همداشان د مسلکی او رفوی زکرو رکن ده. بل رکن د تنکی ځوانان او ځوانان لپاره د صحت برخه ده. بل رکن د ځوانانو سیاسي او مدني ګډون یا مشارکت ده. او د پنځم رکن د ځوانانو لپاره ورزش آسانتیا او برنامه دي چې ځوانان لپاره د ورزش او سپورت آسانتیا په 15 کال کې او د دې ځوانانو د ورزشي مشکلات حلول دي د استراتیژیک شامل دي.
ځینې افغان ځوانان وایي ځوانان باید په خپل نامه خته شي او د هیواد په خیرازۍ کې مهمه ونډه واخلي.
حداقل اینه که یک نسخه نجات مملکت دستی جوانای
لږ تر لږه د دې هیواد د ژغورلو یوه نسخه د ځوانانو په لاس کې ده. سملاسی په پا پاسون او په پا ټوپک نه بلکې د خپلو مدني خوځښتونو له لارې راشي او خپلې غوښتنې مطرح کړي. د دوی برخلیک، د دوی راتلونکي، د هیواد له ګاونډیو سره اړیکې، ښه حکومتولي، دا ټول په همدې ځوانانو پورې تړلي دي. که داسې نه وي نو له دې ځوانانو به دا هر څه لرې پاتې وي.
لکه ښاغلی سیدی څخه مې وپوښتل چې څنګه کېدای شي ځوانان د هیواد په پرمختګ کې مهمه ونډه ولري او خپل رول ادا کړي.
ډېر غټ رول دوی کولی شي چې ولوبوي، په دې خاطر چې یو د تقریبا 15-16% د افغانستان د وګړو ځوانان تشکیلوي. بل دا چې دوی اکثرا د تعلیم او تحصیل خواندان دي او ځینې خوشبختانه چې تخصص هم لري ځینې برخو کې، او بل دوی د ټکنالوژي کې ډېر مهارت لري، او بل دا چې دوی ډېر با انرژي دي، پوره انرژي دي. دا څلور لاملونه کولی شي چې د ځوانان د افغانستان د پرمختګ، د انکشاف او توسعه لپاره قطعه او ډېر مهم رول ولوبوي. مهم دا ده چې د افغانستان دولت دوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي او فرصتونه مناسب سی، او دوی باندې پانګه اچونې سی یا سرمایه گذاری سی. خوشبختانه تیر لس کاله د افغانستان دولت او خصوصا سکتوري وزارتونه دې لپاره کار کړی، او دا متاسفانه کافي نه دی. او موږ ځوانان لپاره کار کوو، یا دې موینیت ځوانان لپاره مسؤلیت لري، کوشش کوو چې همغږي تقویت سی او استراتیژیک برنامه او پروګرامونه پلی سی.
دا خو هغه څه دي چې دولت یې ورته کوي، ستراتیژي ورته جوړه کړې، نورې اړوند ادارې ورته کار کوي. په خپله له ځوانانو څخه مو تمه څه ده، له خلکو څخه مو تمه څه ده، له کورنیو څخه، تر څو وکولی شي د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ له کاروان سره مله شي.
یو ملک د پرمختګ او انکشاف لپاره یوازې څو ادارې یا دولتي چارواکي مسؤلیت نه لري. په خپله خلک، ځوانان، رسنۍ، مدني ټولنې، ملګرو ملتونو نهادونه، دوی ټول مسؤلیت لري او خصوصي سکتور. موږ له ځوانانو نه دا توقع لرو چې دوی خپل تحصیل، تعلیم بشپړ کړي، صاحب د تخصص سي، او د ډېر واړه مسایل چې د تبعیض مسایل دي، ځوانۍ مسایل دي، دې نه باید صرف نظر وکړي، او ورونو په شان، او دې چې دوی غټ مسؤلیت د حال او آینده لپاره، خپل ملک لپاره لري، باید اقدام وکړي او ستونزو سره مبارزه کړي.
کوم ځانګړی پیغام که ځوانانو ته لرئ د خبرونې مایک تاسو په اختیار کړئ؟
ډېره مننه. ځوانانو لپاره زمونږ پیغام دا دی چې ځوانان چارو مهمیت دوی لپاره دي، د دوی کور دي، د دوی مشترک کور دي. مونږ او زمونږ همکاران، زمونږ ماموریتونه چې تقریبا 3 ولایتونه کې شته دي، گرچند چې امکانات ډېر لږ دي، ډېر محدود دي، مونږ دې لپاره، ځوانانو لپاره په خدمت کې چمتو یو. دوی کولی شي خپل ستونزې، خپل مشکلات مونږ سره شریک کړي. مونږ هڅه کوو دوی لپاره دادخواهي وکړو، دوی لپاره نورو آسانتیا برابر کړو. مونږ تقریبا 50 پانتونونه البته خصوصی پانتونونه سره قراردادونه لره رو کولی شي چې دوی مینیت راشي هغه چې ژمن دي چې خپل تحصیلات بشپړ کړي د رایگان په توګه او د تخفیف په توګه مونږ کولی شو دوی هغه پانتونونه چې دوی خوښتي معرفي کړو او دوی خپل تحصیلات بشپړ کړي.
دا چې په خپله ځوانان د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره څه کوي دا مسله مې د یو بحث په ترڅ کې له هر یوه ښاغلي غبار، احمد حیران، فریدالله احمدزي، آغلی ځلا او ښاغلي حقمل مسعودي سره وڅېړله چې اورېدو ته تاسو رابولو. حیران صاحب کې له تاسو نه پیل کړو، د ځوانانو په ونډه کې راته وغږېږئ چې ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره څه کولی شي.
لکه څرنګه چې زموږ ټولنه ډېری برخه یې ځوانان تشکیلوي نو تاسو د ځوانانو په اړه باندې ویل، ځوانانو تر دمګړۍ پورې ډېر کار کړی دی، هغه که د هیواد د بیا رغونې په برخه کې وي که نورو برخو کې وي. ښه مثالونه یې زموږ د افغان ملي پوز دی چې زموږ په ملي پوز کې ډېر کسان چې دي هغه ځوانان دي، یا داسې نورو خیریه بنسټونو کې یا نورو موسساتو کې زموږ ډېری ځوانان کار کوي.
مسعودزی صاحب تاسو پکې څه وایست؟
ځوانان کولی شي چې په ډېرو برخو کې د هیواد پرمختګ کې کار وکړي. لومړی که ځوانانو ته په کار ده چې دوی د زده کړو په برخه کې یا زده کړې وکړي او بیا له هغه وروسته د هیواد پرمختګ ته ملا وتړي. نو ځوانانو تر دې دمه په افغانستان کې ډېر کار کړی دی چې ښه بېلګې مدني ټولنې دي، په مدني ټولنو کې زیاتره ځوانان دي او ځوانان د همدې لارې هیواد ته کار کوي.
ځلاچانې، ولې د پرمختګ لپاره د ځوانانو ونډه مهمه ده او اړتیا ده چې ځوانان د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي او خپل رسالت ادا کړي؟
د ځوانانو په باره کې دومره ویم چې لکه څرنګه چې ځوانان د ټولنې ډېره مهمه برخه ده، یو مهمه طبقه جوړوي، همدارنګه دوی لکه څرنګه په جګړه کې دوی ټولنه مخکې دي، ښه رول لوبولی شي، همدارنګه دوی کولی شي سوله راوستلو کې هم مهمه ونډه ولري او کولی شي چې په اسانۍ سره سوله رامنځته کړي. نو ځوانان باید تعلیم وکړي، تحصیل ولري، همدارنګه سوله راوستلو کې زیاته هڅه وکړي او نور خلک تشویق کړي تر څو سوله راوستل په اسانۍ سره رامنځته شي او نور خلک هم تشویق کړي. همدارنګه ځوانان همدارنګه نور مسؤلیتونه هم ترسره کولی شي، لکه د قانون حاکمیت دی چې قانون په ښه توګه د قانون حاکمیت کې برخه والي، همدارنګه د اداري فساد له منځه وړلو کې مهمه ونډه اخیستلی شي. یعنی تب ان پوئی گزوان دے چی عرص کی مهم ونڈا یا رول لیری رول باو لیشی نو پہر برخ کی یعنی دا پر مختق میں سر اوڑ لیشی نو دیم دی وجنا بیز منگ حیوات کو لیشی چی دا پر مختق پر لول لار شخص ترقیو کی او د نور حیواتونو سره په قطار کې ودرې.
په خپل اړه کې راته وایست مسعود صاحب، تاسو د هیواد د پرمختګ لپاره څه کړی؟
زه هم د یو ځوان په سبب دا چې زه محصول یم او په پوهنتون کې زده کړې کوم، لومړی ما ته په کار ده چې زه زده کړې وکړم له هغه وروسته د هیواد پرمختګ ته ملا وتړمه. نو له دې وړاندې مې هم په د هیواد پرمختګ کې رغنده ونډه اخیستې ده چې د غولو جملې نه د سولې په نوم ځینې دي کرکټ ټورنمنټونه دي چې په هغه کې مې برخه اخیستې ده، هغه مې جوړ کړي دي. تر څنګ مو د نور ځوانان هڅولي دي د زده کړو ته او تر څنګ د هیواد پرمختګ ته.
او حیران صاحب تاسو؟
نو ما هم په خپله په دغه تیرو څو کلونو کې د سپورت په برخه کې او ځینې نورو برخو کې او دا چې څوارلسم ټولګی مې هم لوستی دی، نو په دې برخه کې هم د برق فرشته کې وم او د برق په څانګه کې مې کار کړی دی، د ځوانانو سره مې د همدې برخې نه کار کړی او ځینې نورو برخو کې.
احمد صاحب، د خپلو کړنو په اړه که راته ووایئ چې د یو ځوان په توګه مو د هیواد د پرمختګ لپاره څه کړي او څه هوډ لرئ؟
یوه خبره دا چې خپله شخصا ما په تیرو کلونو کې دوه کلونو کې د ځوانانو په برخه کې ډیر کار کړی ده، مدني خوځښتونو ته مې ځوانان هڅولي دي تر څو راشي په دې مدني فعالیتونو کې راسره ملګري شي. تر څنګ هم د زده کړو په برخه کې کورسونه جوړ کړي دي خپله موږ د ګوتو په شمېر ځینو ځوانانو چې اوس دغه شمېر په زیاتېدو ده او ګوندونو ته راغلي دي زده کړې کوي. د پوهنتون او د ښوونځیو تر څنګه دوی په آزادو نورو غونډو کې هم برخه اخلي.
سوله او پرمختګ سره تړلی دي، هلته چې سوله وي نو پرمختګ شونی دی. غبار صاحب، ستاسو په اند ولې سوله د پرمختګ لپاره اړینه ده؟
سوله ځکه مهمه ده چې د سولې لارې موږ په هر بخش کې پرمخ تللی شو، که هغه په اقتصادي لحاظ وي، که د هیواد د نورو اجتماعي روابط د نورو هیوادونو سره وي، او د خلکو د سټنډرد د ژوند د لوړولو په خاطر وي، نو سوله ډېره مهمه ده. ځکه که سوله نه وي نو دا هېڅ شی امکان نه لري، نو په دې خاطر باندې سوله ډېره مهم رول لوبولی شي. ځوانان د سولې دپاره ډېر یو مهمه وسیله ده، ځکه ځوانان د دې هېواد نوی نسل او آینده هېواد د دوی په لاس کې دی. ځکه دا اوسنی نسل چې دی دا خو ورځ په ورځ مخ په زړېدو روان دی او ختمیږي، نو همدغه ځوانان دي چې دې هېواد آینده یې په لاس کې ده، او دوی باید تر حد وسه پورې خپل کوشش وکړي چې خپل هېواد کې که په د هر لارې نه وي سوله باید تعین کړي، او د جنګ او جګړې څخه خلاص واخلي، او خپل هېواد په ترقۍ کې مهمه ونډه او رول ولوبوي.
پخپله دې غبار صاحب د سولې لپاره څه کړي؟
زما د سولې لپاره خدمت دا دی چې ما خو اول پخپله زه په دې پوهېږم چې سوله بغیر د تعلیم نه په بل لارې نه راځي. ما خپل تعلیم کړی دی، د فاکولټی نه فارغ یم، او نور ځوانانو ته هم دغه پیغام لرم چې هغوی هم تعلیم وکړي او د تعلیم د لارې د هېواد د خدمت مزدور وګرځي. ځکه چې دا وطن په ټوپک نه جوړېږي، که په ټوپک جوړېدلی نو دا دېرش کاله پنځه دېرش کاله موږ جګړې وکړې، زموږ هېواد کې بیا هم غال دی. نو موږ مجبور یو چې د قلم د لارې دا خپل هېواد ته د مرهم وګرځو او دا هېواد پر مخ بوزو.
ځلا جانې غواړم په دې اړه ستاسو نظر هم ولرم.
سوله خو ډېره زیاته مهمه ده، سوله خپله پرمختګ دی، سوله خپله تعلیم دی، ترقي ده د وطن لپاره، او د سولې په واسطه کېدای شي چې یو وطن زیات پرمختګ وکړي، تر څو کله چې وطن کې امن او آرامي او سوله وي نو وطن زر پرمختګ کولی شي، او که چېرې جنګ و جګړې وي نو کېدای شي نور هم دورانی پرمخ لاړ شي.
ستونزې خوشته احمدزی صاحب، خو څه ورته کول پکار دي چې ستونزې هوارې شي او د هېواد پرمختګ ته لاره هواره شي او په دې کې ځوانان برخه واخلي؟
تر اوسه پورې ځوانان لا هم له ګڼو ستونزو سره په افغانستان کې مخامخ دي، خو بیا هم په ګډه به کار کوو، لکه کوم کار هم چې په تېرو دوو کلونو کې کړی ده، په راتلونکي کې به انشاءالله تعالی چې دغو ته به هم پام کوو او دغه ستونزو ته به د پای ټکی ږدو.
حیران صاحب، له نورو ځوانانو څخه مو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه هم له نورو ځوانانو هم دغه ده چې ټول لاس په لاس شي او له نورو ځوانانو سره په همغږي باندې کار وکړي.
مسعودی صاحب، پیغام مو نورو ځوانانو ته څه دی؟ څه ورنه غواړئ؟ د هېواد د سوکالۍ، پرمختګ او هوساینې لپاره څه باید وکړي؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دوی لومړی باید په زده کړو سنبال شي او له هغه وروسته د هېواد پرمختګ ته ملا وتړي.
عزتمند اوریدونکو، په دې هیله چې زموږ اوسنۍ خپرونه مو د هېواد په پرمختګ کې د ځوانانو د ونډې په تړاو د پام وړ ګرځېدلې وي، د خپرونې د لاکو کېدو په موخه او همدارنګه هغه څه چې تاسو فکر کوئ موږ یې په دې خپرونه کې رانغاړلی شو، د 0995595 او 0995595 ټلیفون شمېرو، او یا هم زموږ د نوي برېښنالیک له لارې چې yunama@radio.org دی زموږ سره شریکولی شئ. شمېرې او نوی برېښنالیک یو ځلې بیا تکراروم، د ټلیفون شمېرې مو دي 0995595 او 0995595. همدارنګه نوی برېښنالیک چې تاسو کولی شئ د هغې له لارې موږ ته لیکونه راواستوئ، yunama@radio.org دی. په فیسبوک کې مو هم د یوناما نیوز سنتر په پته موندلی شئ، هلته لکه څرنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، هلته کولی شئ تاسو ورشئ او د راتلونکي خپرونې په اړه مو خپل نظر او پوښتنه را سره شریکه کړئ. تر بیا مو لوی مولا مل شه، پاک سوکاله او سرلوړي اوسئ.